سلام پښتونخوا، وخت سهار 9 بجې سوې. نن د خالي ورځ د 2014 کال د اپریل 14 نیټه ده. د مشال ریډیو د نن ورځې 9 ساعته خبرونو په لومړۍ ګړې کې موږ عبدالحی کاکړ او اسرار عالم مومند هرکلی کوو. هیله ده روغ جوړ او خوشحاله بیاست. د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو او افغانستان په اړه رپورټونه او څېړنې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او یو څو خوشې سندرې درو او په فایل کې به اسرار عالم مومند خبرونه وړاندې کړي.
ستړي مشي لومبه د مهم خبرونو لنډیز. له مرکزی حکومت ته د چین پاکستان اقتصادي راهداري کې د خبر پښتونخوا حق ترلاسه کول لپاره جوړ سیاسي اتحاد پریکړه کړې چې تر څو په صوبه کې د پروژې کار په عملي توګه ونه ویني نو تر هغو به د مرکزی حکومت پر هیڅ قسمه ژمنه باور ونه کړي. پاکستان هغه تورونه رد کړي چې ګینې په افغانستان کې د امریکا استخباراتي ادارې سی آی اے په چوکۍ ځانمرګي برید کې د پاکستان د استخباراتي ادارې لاس وو. او په جاپان کې دوهمې زلزلې لږ تر لږه شپږ تنه وژلي او د هغو کسانو د ژغورنې لپاره عملیات روان دي چې تر نړېدلو ودانیو لاندې ګیر پاتې دي. او زه خبرونو تفصیل. له مرکزی حکومت د چین پاکستان اقتصادي راهداري کې د خبر پښتونخوا حق ترلاسه کولو لپاره جوړ د کوریډور فرنټ په نوم سیاسي اتحاد پریکړه کړې چې تر څو په صوبه کې د پروژې کار په عملي توګه ونه ویني نو تر هغو به د مرکزی حکومت پر هیڅ قسمه ژمنه باور ونه کړي. دا پریکړه د جمعې په ورځ په پیښور کې د کوریډور فرنټ په غونډه کې وشوه. تر غونډې وروسته د اتحاد مشر ډاکټر سید علي مسعود مشال ډوته ویل چې دوی به اوس د خپلو د غوښتنو لپاره ولسی پاڅون کوي.
فیصله دا وشوله چې د کوریډور په حواله سره یو متحده محاذ فرنٹ یا اتحاد جوړ کړو. په دې باندې مکمل اتفاق دی چې د کوریډور په سلسله کې پښتونخوا وطن ته هیڅ نه دی ملو شي. د مغربي روټ چې کم اوس دوی اعلان کړی دی دا هم دروغ دی.
د جمهور اسلامي صوبای امیر مشتاق احمد ویل د چین پاکستان اقتصادي راهداري اصلي لار له خبر پښتونخوا تیریږي او مرکزی حکومت د غلار پنجاب ته اړوي. خو مرکزی حکومت په تیر وختونو کې په وار وار ویلي دي چې د اقتصادي راهداري ګټې به ټولو صوبو ته یو شان رسیږي. پاکستان هغه تورونه رد کړي چې ګینې په افغانستان کې د امریکا استخباراتي ادارې سی آی اے په چوکۍ ځانمرګي برید کې د پاکستان د استخباراتي ادارې آی ایس آی لاس درلودو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په خپل بیان کې ویلي دي چې په یاد کیمپ باندې د حملې ذمہواري د پاکستان طالبانو منلې وه او پر دغه پیښه پاکستان هم خفه شوی وو. د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان او طالبانو پر ضد یو شمېر پوځي عملیات ترسره کړي او د ترګرو پر ضد بغیر له کوم توپیره عملیات روان دي. په امریکا کې په دې وروستیو کې په ډاګه شو پټو سفارتي دستاویزاتو کې ویل شوي چې په کال 2009 کې د افغانستان په خوست کې د سی آی په چوکۍ د ځانمرګي برید لپاره د پاکستان استخباراتي ادارې آی ایس آی یوې وسله والې ډلې ته 200,000 امریکایي ډالرې ورکړې وې. د فرقه ییزو شخړو له وجې بې کوره شوي د کورنیو متاثرین وایي کورونه یې ړنګ پراته دي او د حکومت لخوا ورسره شوې ژمنې په بشپړ ډول نه دي پوره شوي. د کورم ایجنسی او کډوال شوی تن شعیب خان پرون مشال ډوته ویل چې حکومت ورسره نیمه مالی مرستې کړې او نیمه لا هم پاتې دي.
22 ایریا دي چې پاغي کې لکه اوسم اپریشن شروع دي او خل په انتظار ناشتي. د تک د پاره چې کوم 10000 روپے اعلان شوی وو، حکوم 25000 روپے د اعلان شوی وو، هغه ته اوسه پورې 75% خلکو ته ملو نشوي.
په کورم ایجنسی کې د فرقه ییزو ډلو ترمنځ د نښتو وروستو په 2008 کال کې د شیا سنی مشرانو ترمنځ ترسره شوې په مری لوزنامه کې د جنگونو له وجې دوران شو کورونو بیا جوړول هم شامل وو. په کندوز کې امنیتي ځواکونه د 50 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کندوز د والی ویاند عبدالواسع بسیل پرون خبریالانو ته ویلي چې لږ تر لږه 60 وسلوال طالبان له امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې زخمیان شوي هم دي. په کندوز کې د ملي اردو د ویاند غلام حضرت کریمی په وینا وسلوالو طالبانو پرون سهار پر امنیتي پوستو حمله پیل کړ او جګړه لا هم روانه ده. د کندوز امنیا کومندان محمد قاسم جنگلباغ د ولایت د مطبوعاتي دفتر په فیسبوک پاړه په یو ویډیوي پیغام کې وایي د عمرې په نوم د طالبانو عملیات ناکام شول. وسلوالو طالبانو څو ورځې وړاندې د عمرې په نوم د پسرلي عملیاتو پیلولو اعلان کړی. د یو بل خبر لمخې په لوګر کې د زرغون په نوم په پوځي عملیاتو کې لږ تر لږه لس وسلوال وژل شوي چې وطنه بهرنیان هم پکې دي. د لوګر د ولی ویاند سلیم صالح پر مشال رتویل دا کسان په خروار ولسوالۍ کې لمدي ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې وژل شوي دي. په جاپان کې دوهمې زلزلې لږ تر لږه شپږ تنه وژلي او د هغو کسانو د ژغورنې لپاره عملیات روان دي چې تر نړېدلو ودانیو لاندې ګیر پاتې دي. د جاپان په جنوب کې په دې زلزله کې ګڼې ودانۍ ورانې شوې دي. د زلزلې لومړی ټکان په ریکټر سکیل 1.1 ثبت شوی دی او دوهم ټکان یې 1.4 و چې له دې سره جاپاني چارواکو د څونامي د رامنځته کېدو خبرداری ورکړ. سیمه ییزې رسنۍ د لږ تر لږه 470 تنو د جوبل کېدو خبر ورکوي او وایي چې یو شمېر کسان تری تم دي. د پولنډ بڼو چارو وزیر ویتو لدوا ساش کوس کی وایي روس د اروپایي اتحادیې هیوادونو ته حقیقي ګواښ دی. وازاش کی پرون د سلواکیا په پلازمینه برټسلاوا کې کانفرنس ته ویل چې روس تر اسلامي دولت داعش خطرناک ده. د پولینډ د بنو چارو وزیر په وینا د روس فعالیت یو ډول ګواښ دی ځکه هیوادونه له منځه وړلی شي. او د بلجیم د ترانسپورټ وزیر جاکلین ګلاند په بروکسل کې د مارچ د میاشتې د ترګریزو حملو له کبله له دندې استعفا وکړه. ګلاند پرون جمعه خپل استعفا وړاندې کړه. د دې پر وزارت انتقاد و چې د بلجیم د هوایي ډګرونو د امنیت په اړه د اروپایي اتحادیې اندېښنې ته جدي پام نه کړی. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا.
په سلام پښتونخوا کې مو خبرونه لې اسرار عالم مومند واوریدل. په دې غړي کې د جنو نور ریپورتونو ترڅنګ دا مهم ریپورتونه لرو. د چین پاکستان اقتصادي راهداري په لړ کې د خیبر پښتونخوا د غشتونو لپاره جوړ شوی نوی سیاسي اتحاد کوریډور فرنٹ ویلي چې نور زبانی خبرو باندې باور نه کوي. یو مشر وایي
چې کدا صرف کوریډور پنجاب ته کیږي نو شاید چې دی کې خلک راپاسي د خاص کر پښتانه راپاسي دا د فیډریشن ته ډېر لوی سوالیه نشان جوړ شي.
د امریکا بهرنی چارو وزارت په کلنی ریپورت کې په پاکستان کې په ځینو برخو کې د بشري حقوقو وضعیت خراب بللی. خو د پاکستان د بشري حقوقو سازمان حکومت ته څه مشوره ورکوي؟
کچر دوی په نړیواله ټولنه کې د پاکستان نوم ښه کول غواړي نو بیا باید داسې ریپورټونه جدي واخلي.
که یو خاطه د شمالي وزیرستان به کور کړل سوي خلک د ستنېدو لړۍ روانه ده. خو بل لور ته افغانستان د تلو وزیرستاني کډوالو برخلیک نه دی معلوم. دوی څه غوښتنې لري؟
دیار مطالبه سره یو چې موږ ته کوم خون دیار خلاص شي دا غادي دي مور واستري دي دار ته خوشي په دې خلک په میشه دا پارتنه ساده پوهه دار ته خوشي.
د پاکستان سیمینري مطبوعاتو ته کتنه کوو او سندري دراورو. او سم د خبرونی د پایل ریپورت تر دې لمخه چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د سیاسي ګوندونو د فیصلو د غونډې حال درکو. اول بلار سو د اسلام آباد ته. په اسلام آباد کې زموږ همکار رابی اکرم خان راسه د ټلیفون په لاین ده او د پاکستان حکومت هغه خبري او ریپورت رد کړي چې ګواکې په 2009 کال کې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI په خوست کې د CIA پر دفتر د بریټ کولو کې لاس درلودلې. د پاکستان خارجه وزارت ویلي چې دا خبرې به بنیادی دي او دوی د طالبانو د دې پړه منلې ده او دوی د طالبانو پر ضد کاروایي کړې دي. رابی اکرم خان د ټلیفون په لاندې. رابی تاسو ته هرکلی وایم که مهرباني وکړئ تفصیل را سره شریک
کړئ. او ډیره مننه کاکر صاحب. د پاکستان د امریکای حکومت خفیه اسناد کې په پاکستان تور چې کوم تور لګول شوی دی غیرت کړی دی. په دغه اسنادو کې پاکستان استخباراتي ایجنسی ISI باندې کال 2009 هم کې د CIA په دفتر د خودکش حملې لپاره حقانی شبکې ته د فنډ ورکولو تور دی. دغه بریچ چې و د افغانستان په خوست علاقه کې شوی و د خارجه چارو دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼه وایي چې کال 2009 کې چپمن کیمپ باندې حمله کې داوا کړی دم ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان چې ٹی پی کړی وه. خبر پاڼه وایي چې په دې رپورټ کې لکه وایي چې رپورټ نه پاکستان ته صدمه ده او دا رپورټ ډیره د وي. خارجه چارو دفتر خبر پاڼه دا هم وایي چې د پاکستان د اپریشن د لارې د تحریک طالبان او نورو وسله والې ډلې چې کوم دي هغه یې ډانچې تباه کړي دي. حقانی نیټورک په اړه رپورټونه دي بے بنیاده ګرځولي دي او دا خبر پاڼه دا هم وایي چې ترهګرۍ خلاف جنگ کې د پاکستان په زرګونو خلک چې دي هغه وژل شوي دي چې پکې 15,000 د قانون نافذ کوونکي اهلکاران دي او د پاکستان د سلو اربو ډالرو نه زیات نقصان هم شوی دی.
ډیره مننه رابی اکرم خان تاسو په دې اړه تفصیل راکړئ. شرواز درته غواړو. د خدای په امان.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پوکام یو لس بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
اف سی آر او پښتانه
په پوکام 2 بجو
د مشال په نوم
په اته منټه د پاسا 2 بجو
روختیا او درملنه
په 2 نیمه بجو
سروي
په 3 نیمه بجو
جمهوریت
په پوکام 4 بجو
تړون
په پوکام 5 بجو.
او سم راځو بل رپورټ ته. د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د خیبر پښتونخوا د سیاسي ګوندونو اتحاد کوریډور فرنٹ اوس د خپل غشتون لپاره د ولسی پاتون خبره کړي. د جمعې د ورځې په غونډه کې پریکړه شوې چې نور به د مرکزی حکومت په زبانی خبرو باور ونه کړي بلکې په صوبه کې د راهداري د پروژې عملی کار لیدو وروسته به مطمئنه سي. خیبر پښتونخوا بلوچستان حکومتونه او سیاسي ګوندونه تور لګوي چې د راهداري زیاتره ګټي پنجاب صوبې ته وړل شوي خو مرکزی حکومت دا تورونه ردوي. تفصیل له پېښوره د ځلاند یوسف سي ریپورت کې.
د خبری غونډې وروسته د تحریک انصاف لخوا د صوبایي اسمبلی غړیو د کوریډور فرنٹ د کونسل رکن عارف یوسف مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبه کې مرکزی حکومت خیبر پختونخوا ته د حق ورکولو ژمنې کوي خو دوی ته مطمئن نه دي ځکه چې نه خو تر وسه مرکزی حکومت د کوریډور په مغربي لاره کار پیل کړي او نه هم صوبایي حکومت ته د منصوبې تفصیل ورکوي.
کو آگے کے دا نو ویل چھ فائبر آپٹک کمزے نہ تیری گی آگے کا گیس منگتا نہ دے کھولے آگے کے منگتا اکنامک زون نہ دے کھیلے آگے منگتا یونیورسٹیاں نے نہ دے کھولے آگے کے منگتا کمی انرجی پاور کے اس دا ٹیبل نہ زیاد بجٹ دے نور صبح تک کئی زموں گا صبح کے نہیں آگے نہ دے کھیلے اس منگا آگے تک دا ٹول چھ ڈیٹیلس دی روڈ بارہ کے دا کمی اکنامک کوریڈور دے کے ٹول ڈیٹیل منگ تا ریٹن راہ کی تاسو اور منگا مرکز کا دے منگا کا خبر امن لو گنا آگے خلاف منگا احتجاج بک بلکه زه خپل طرف نه دامه ما چې مونږه کې دیشي د حویلې نه وته لار بند کوته جی.
لقامی وطن پاټه د کوریډور فرنٹ د کونسل غړی کفایت خان وای چې پنجاب د کوریډور پټولو اسانتیاو او پرمختیاي منسوبو قبضه کول غواړي او دا چې دوی د پنجاب د ترقۍ خلاف نه دي خو پنجاب د هم د خپل ترقۍ لپاره د پښتون اولس په حقونو پخې نګدي.
مونږ وای چې مونږ ته خپل ایسه راکړي زمونږ چې د کوریډور سره د سمره د پښتنو وطن ډیولپ کیږي د دې ترقی په کار ده دلته کې تعلیم په کار ده دلته کې روډونه چې سونه سہولتونه اور کول په کار دي ماشی لیا سره خلک مخې کول په کار دي کې خلکو ته روزګار ملو شي. پنجاب ډیر خطرناک گیم کوي په دې کې او دا به دومره خطرناک طرف ته لاړ شي چې کدا صرف کوریډور پنجاب ته کیږي نو شاید چې دې کې خلک را پاسي د خاص کر پښتانه را پاسي په دې کې د بلوچستان باندې علاقو خلک را پاسي او دا د فیډریشن ته ډېر لوی سوالیه نشان جوړ شي.
د کوریډور فرنٹ کنوینر یا مشر ډاکټر سید عالم محسود مشال رډیو ته وویل چې لدې وړاندې هم دوی په کوریډور کې د صوبې د حق لپاره غونډې او احتجاجونه کړي دي خو دا ځل به د خپل حق ترلاسه کېدو پورې په آرام نه کینی.
تیر ځلې موږ آل پارټیز کانفرنسونه به وکړلو سیمینار به وکړلو بس بیا به مې اعتماد وکړو بره به چې کوم دی هغوی وعده وکړي او بیا به پس مکه ایستو. دې ځلې دا فرنٹ جوړ دی ځکه دی چې په دې کې بیا څوک را سره دوکه ونه کړي دا ټول سیاسي ډلې تاسو وکتلې چې په دې کې شامل شولې اوس به ان شاء الله ولسی پاسون کوو او هر څه به په ګراوند وینو د غنه پس به یعنی حاصلونه غنه پس به ودرېږو. په دې کې اوس نور د دوکې او د خوشفهمي او د پستې جبې او د لوندې جبې گنجایش موږ سره نشته.
خو بیا وفاقي حکومت وار په وار د غټول تورونه رد کړي دي چې ګنې مرکزی حکومت د پاکستان چین اقتصادي راهدارې لاره بدله کړي او یا هم د یوې سیمې اولس د کوریډور یا هغې سره د تړلې نورو اسانتیاو نه محروم کول غواړي. زلان یوسفزی، مشال رډیو، پېښور.
د ډیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره ورېدای شي.
د پاکستان د بشری حقوقو سازمان وایي حکومت باید له بشری حقوقو د سرغړونو مخنیوي لپاره خبره سوي ریپورتونه جدي واخلي. د یاد سازمان په وینا کې پاکستان بشری حقوقو ته د درناوي په لړ کې په نړۍ کې خپل نوم ښه کول غواړي نو به جدي ګامونه پورته کوي. حکومتي چارواکي وایي دوی پوره هڅه کوي او تر پخوا یې حالت ښه کړی دی. د پاکستان د بشری حقوقو د سازمان او د بشری حقوقو په اړه د پاکستاني حکومت چارواکو دا څرګندونې د امریکا د بهرنی چارو د وزارت کلنی ریپورت په غبرګون کې کړي دي. بوریوال کاکړ په دې اړه ریپورت جوړ کړی دی.
د بشری حقوقو په اړه د امریکا د بهرنی چارو وزارت په کلنی ریپورت کې د نور هیوادونو ترڅنګ پر پاکستان هم کلکې نیوکې شوې دي. د چهارشنبه په ورځ خبره شوې دی ریپورت کې ویل شوی چې له عدالت پرته وژنې، هدفي وژنې، شکنجه کول، په زور رکول، د قانون پر نه عمل کېده، په نر او ښځه کې د برابرۍ نشټوالی، فرقه ایز تشدد، د خبریالانو زورول، جنسي تیری، کورنۍ تشدد او له میرمنو او نجونو سره د امتیازي چلن په څیر ستونزې لا هم په پاکستان کې شتون لري. د پاکستان د بشري حقوقو سازمان وایي دا هغه ستونزې دي چې دوی هم څو اونۍ وړاندې په خپل کلنی ریپورت کې یادونه کړې وه. د یاد سازمان مشر زهرا یوسف د جمعې په ورځ مشال راډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت باید له داسې ریپورټونو زده کړه وکړي.
کچره دوی په نړیواله ټولنه کې د پاکستان نوم ښه کول غواړي نو بیا باید داسې ریپورټونه جدي واخلي. دې ته دې نه ګوري چې ریپورت د پاکستان د بشري حقوقو د سازمان دی که د امریکا د بارنو چارو د وزارت دی او یا د بشري حقوقو کومې بلې ادارې دی. دوی باید زده کړه ورڅخه وکړي. موږ په خپل ریپورت کې له هرې موضوع سره وړاندیزونه هم ورکړي دي.
زهرا یوسف له څه کم دوه کاله راهیسې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مشر ده. له نوموړي مو پوښتل چې آیا په دې دوره کې په پاکستان کې له بشري حقوقو د سرغړونو په لړ کې څه پرمختګ شوی دی او کنه. زهرا یوسف وویل یو څه قانون سازي شوی ده خو مهم ستونزې لا هم پر ځای پاتې دي.
کومونګ ورته وګورو نو په زوره ورو کولو لړۍ کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. په ځینو سیمو کې خو د په زوره ورو کړل شو کسانو شمیر زیات شوی دی. په ځانګړې توګه په بلوچستان کې د خراب کړل شو مړو غورځول کېدو لړۍ روانه ده. په کراچۍ کې د عدالت له پریکړې پرته وژنې کېږي او هم داسې زورونې هم دوام لري.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د بشري حقوقو د قائمه کمیټې مشر بابر نواز خان مشال رادیو ته وویل چې حکومت له بشري حقوقو د سرغړونو مخنیوي ته جدي دی او د په وینا تر پخوا یې حالت ښه کړی هم دی.
لکل چې د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې حکومت راغلې دی تاسو وګورئ چې په کراچۍ کې د هدفي وجنو لړۍ کمه شوې ده، بمی چاودنې کمې شوې دي او داسې په نورو برخو کې خوالې راغلې. د ماشومان او میرمنو د حقونو ساتنې لپاره مو ښه قوانین جوړ کړي دي.
له بابر نواز خان څخه مې وپوښتل چې د بشری حقوقو د سازمان مشر زهرا یوسف وایي چې د ورکړل سو کسانو مسله لا هم پر ځای پرته ده. نو هغه وویل
په پاکستان کې په لومړي ځل د بشری حقوقو خوندیتوب لپاره وزارت جوړ شوی دی او ځانګړې قائمه کمیټې ټاکل شوې ده. موږ به یو په یو د ورکو کسانو کیسونه سیړو، د هغه لپاره تګلاره جوړو او موږ به د دوی د حقوقو لپاره غږ پورته کوو.
د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې تر ټولو زیات کسان په بلوچستان کې ورک دي او د غورځول سویو خراب مړو شمیر هم زیات د بلوچ دی. بلوچ ملت پالې پړه د پاکستان پر جاسوسي ادارو اچوي خو هغوی دا یوازې تور ګڼي.
د بوریوال کاکړ ریپورت مو اوریدلې. او سیوبل ریپورت تر ازله شمالي وزیرستان د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د بیکور کلسو کسانو د ستنېدو لړۍ روانه ده. د چارواک په وینا تر اوسه 24,000 کور نه ستنې شوی دی خو د هغو بیکور کلسو برخلیک لا هم نه دی معلوم چې افغانستان ته کډه شوی وو. دا چې دوی په کم حال کې دي او څه غوښتنې لري په دې اړه د ریپورت لرو. په 2014 میلادي کال کې د وسلوالو پر ضد د شروع سوو پوځي عملیاتو وروسته د حکومتي شمیرو له مخې شاوخوا 800,000 کسان له شمالي وزیرستانه بې کوره کړل سو.
خو ځای خلک د شمیره تر لس لکو زیاته یادوي. زیاتره خلک د پاکستان په مختلفو سیمو کې میشتو، خو په دې کې شاوخوا دوه لکه کسان له وزیرستان سره څیرمه د افغانستان، پکتیکا، خوست او برمل ته ولاړل. که څه هم په پاکستان کې میشتو کسانو د ستنېدو لړۍ روانه ده، خو افغانستان ته تللي کډوال لا هم د بیرته تک په انتظار دي. د خوست کډوالو کمیټې یو مشر مولوی خاندراز داوړ وایي چې د خلکو ستونزې مخ په زیاتېدو دي.
خو لیاره چې نشي خو د خلک ډېر د مشکلاتو سره مخامخ دي، ځکه چې ځنه بیمورون وي، د چا زیورنه لاندې دي، یا ورور په بانو کې پرته، په پېښور کې پرته، بل په خوست کې، پکتیکا کې پرته، د خلک د مشکلاتو سره مخامخ شوي دي ډېر زیات.
افغانستان ته کډه سوو کسانو یو جرګه هم لري، او هغوی په دې وروستیو کې د پاکستان سفر کړی وو او د وزیرستان گرین جرګې له مشرانو او حکومتي چارواکو سره یې لیدلی وو. د دې جرګې یو غړي ملک جانان چې د دې سفر پر مهال نامعلومو وسلوالو تښتولی هم وو، مشال لیډیو ته وویل چې دوی د ستنېدو په لړ کې څو غوښتنې وړاندې کړې.
دیار مطالبه سره یو چې موږ سره ګلم خون نو دیار خلاص شي، او بل مو د می سره چې کوم هغه دی موټر دا غاډي دی مور واستر دی د کی غنا چې دار ته خوشي زه د خلک په می سره پرچین نه ساده چې مینا نو ستا هغه مطالبه وا چې دار ته خوش نه دی پیرا شوی لیار نه خو سلوري یا چې کوم داس نه دی ویلي چې هغه تاسو رښتا مطالبه.
په پاکستان کې د وزیرستان کډوالو متاثرین کمیټې جنرال سیکرټري ملک غلام وای دوی افغانستان ته د تللو کډوالو مسلې په وار وار له چارواکو سره راپورته کړي، خو لا هم په دې کې څه خاص پرمختګ نه دی شوی.
پولیټیکل جنرال وزیرستان سره په دې باندې خبرې شوې او سپران منیسټر سره زمونږ دا خبرې شوې مخکې ورې کې چې د کوم افغانستان کې زمونږ خلک دی، علاقې کې کومې کړې دي، خپل خپل علاقې ته داخل په منتقل کې په دې طریقه سره او چې دې پال ته خپل وخت تر کو خپل کورونا بوت کو خپل بچانا بوت کو هغه بالکل مونږ ته دایي کیندا نیرو کوي چې دې پر مونږ ان شاء الله تنظیم کوي، او مونږ خو بیا دې نه مایوس اس ولي چې کوم حال ته افغانستان کوم سدګي کډوال چې راغلی وي هغه د غلام خان تحصیل کې تقریبا د یو اډ پیکي کې هغه بیا به پورا کلاغه دلته بنو تر واسول.
دا چې حکومت د دوه کډوالو د ستنېدو په اړه څه پلان لري او د خلکو غوښتنو او اندېښنو ته څه ځواب لري، په دې اړه مو د قدرتي آفتونو د نظم ادارې یو چارواکي سره رابطه وکړه، خو هغه له څه ویلو انکار وکړ. او دارنګه د شمالي وزیرستان له پولیټیکل ایجنټ او اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ دواړو سره مشال ریډیو څو ځله تماس ونیولی خو کامیابه نشوه.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
هلو
مشال ریډیو،
السلام علیکم.
دا مشال
ریډیو
00-22-22-22-22 خوندور پیغامونه، تبصره، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پریک دی.
د افغانستان حکومت وایي د پاکستان له ژمنې سره سم طالبان به د څلور اړخیزو غونډو په پنځم پړاو کې ګډون وکړي. د افغانستان د جمهوري ریاست سرچینې وایي که څه هم د دې خبرو نیټه تر اوسه نه ده ټاکل شوې، خو کوربه پاکستان وي. په همدې حال کې پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې اسلام آباد د افغانستان د سولې له بهیر سره کومک کوي او مخلص دی. په دې اړه د احمد تکل رپورټ اورو.
د افغانستان حکومت وایي پاکستان په تیر ځل څلور اړخیزه غونډه کې ژمنه کړې وه چې د دې لړۍ په پنځمه غونډه کې به طالبان خبرو ته چمتو کوي. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال ازادي راډیو ته ویل چې پاکستان خپل دا ژمنه تر اوسه نه ده عملي کړې. ښاغلي مینپال د سولې په خبرو کې د طالبانو د ګډون په اړه په احتیاط سره خوشبيني وښوده، خو وی ویل چې پاکستان دا ځل باید خپل ژمنه عملي کړي او طالبان خبرو ته کینوي.
پاکستان هغه ژمنه چې لمنګ او په خبرو کې لخکېلو څلور اړخونو سره کړی وي نه دی عملي کړی، نو ځکه موږ په احتیاط سره خوشبيني یو. هیله من یو چې دا ځل به داسې ونشي لکه پخوا چې پاکستان بیا له خپلو ژمنو په شا شي. فکر کوم په دې صورت کې به دا ډېره ګرانه وي چې موږ بیا پر پاکستان اعتماد وکړو.
د جمهوري ریاست مرستیال ویاند وایي د څلور اړخیزو غونډو د لړۍ د پنځمې ناستې نیټه تر اوسه نه ده معلومه شوې، خو دا خبره معلومه ده چې کوربه به پاکستان وي. په مخکینیو څلور اړخیزو غونډو کې چې د افغانستان، پاکستان، متحدو ایالاتو او چین استازو ګډون پکې کړی و، اسلام آباد ژمنه کړې وه چې د روان کال په مارچ میاشت کې به افغان طالبان د سولې خبرو ته چمتو کوي، خو طالبانو نه یوازې د سولې په خبرو کې ګډون ونه کړ، بلکې خونړیو حملو ته یې زور ورکړ. په همدې حال کې پاکستان ټینګار کوي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې یوازینی رښتینی همکار دی او باید په دې مسله کې پر نیت شکونه شي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا پرون په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې وویل چې پاکستان د افغانستان د سولې د بهیر همکار دی.
I would like to say that it would be disingenuous to question
غواړم وایم چې دا به ډیره غیر دوستانه وي که په افغانستان کې د سولې په برخه کې زموږ پر نیت شک وشي. هیڅوک باید په دې کې شک ونه کړي چې پاکستان په افغانستان کې د دایمي سولې او امن د ټینګښت لپاره پرله پسې او صادقانه هڅې کوي او موږ تر دې دمه د افغانستان په مشرۍ د سولې د هڅو مرسته کړې ده. پاکستان په څلور اړخیزو غونډو کې د زړه له خلاصه برخه اخلي او د آسیا د زړه د بهیر د نظریې او اهدافو ملاتړ کوي. موږ یقین لرو چې سیاسي خبرې تر ټولو غوره لاره او په افغانستان کې د امن د ټینګښت لپاره ښه انتخاب ده.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي سفر ته هم اشاره وکړه او ویل چې ل ریچارډ اولسن سره د پاکستانی چارواکو په کتنو کې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د څلور اړخیزو غونډو د لړۍ د بلې ناستې د نیټې د ژر تر ژره ټاکلو پریکړه هم وشوه. د افغان حکومت او طالبانو استازو په 13 جولای میاشت کې د لومړي ځل لپاره د پاکستان په مریخار کې رسمن مخامخ خبرې وکړې. که څه هم هغه مهال د خبرو ته خلک خورا زیات هیلمن وو، خو د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د دې خبرو بل پړاو تر اوسه نه دی ترسره شوی.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپګو په مندنه سپا شپک سوا یویش کلو هرڅ او لنډو سپو 2013 1450 1380 او 15 کلو هرڅ اوریدلی شي.
تاسو مشال ریډیو ری سلام پښتونخوا خبرونه ده. راځي اوسم د نغمې په ژغ کې و سندره واورو.
شیرینا
د نغمه په شخ کې مو سندره اوریدله او اوس هم نه نیمه بجې سوي دي. اسرار له محمد به خبرونه لنډي سړاندې کړي.
له مرکزی حکومت ها د چین پاکستان اقتصادي راهداري کې د خبر پختونخوا حق ترلاسه کول لپاره جوړ د کوریډور فرنټ په نوم سیاسي اتحاد پریکړه کړې چې تر څو په صوبه کې د پروژې کار په عملي توګه ونویني تر هغو به د مرکزی حکومت پر هیڅ قسمه ژمنه باور ونه کړي. دا پریکړه د جمعې په ورځ په پیښور کې د کوریډور فرنټ په غونډه کې وشوه. پاکستان هغه تورونه رد کړي چې یعنی په افغانستان کې د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی اے په چوکۍ ځانمرګي برید کې د دوی د استخباراتي ادارې لاس وو. د پاکستان د مونږ وزارت پرون په خپل یو بیان کې ویلي چې د یاد ځانمرګي برید ذمہواري پاکستان او طالبانو منلې وو او پر دغه پیښه پاکستان هم خفه شوی وو. د فرقه ایزه شخړو له وجې بې کوره شوي د کور متاثرین وایي کورونه یې ړنګ پراته دي او د حکومت له خوا ورسره شوې ژمنې په بشپړ ډول نه دي پوره شوي. دغه خبرې د کورم ایجنسی کډوالو پرون مشال لډیو ته کړي. په کندوز کې امنیتي ځواکونه د 50 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. د کندوز د والی ویاند عبدالواسع بسیل پرون خبریالانو ته ویل چې لږ تر لږه 80 وسلوال طالبان له امنیتي ځواکونو سره پنختو کې جوبل شوي هم دي. د بولند د بڼو چارو وزیر وای روس د اروپای اتحادی هیوادونو ته حقیقی گواښ دی. نوموړی پرون د سلواکیا په پلازمینه براتسلاوا کې کانفرنس ته ویل چې روس تر اسلامی دولت وسلوالې ډلې داعش اهم خطرناک دی. او په جاپان کې دوهمې زلزلې لږ تر لږه 6 تنه وژلي او د هغو کسانو د ژغورنې لپاره عملیات روان دي چې تر نړېدلو ودانیو لاندې ګیر پاتې دي. سیمه ییزې رسنۍ د لږ تر لږه 470 تنو د ټپي کېدو خبر هم ورکوي.
دا خبرونه لنډیز مولای اسرار علی مومند اوریدل دا چې د پاکستان مطبوعاتو نن څرګندې کړي د رابعه اکرم خان کتنه کوي.
مشرک رسپان خپل دری کې لیکي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د منصوبوندې او ترکیه وفاقي وزیر احسن اقبال ته لیږل شوی د یو خط د لارې غوښتنه کړې ده چې پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري منصوبې په اړه د صوبایي حکومت او د صوبې ولس ته یو وار بیا باور ورکړی شي. ادارې زیاتوي چې کله مونږ خپله د متعلقه وزارت جاج اخلو نو دا خبره واضح شي چې پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري منصوبې په اړه په وړو صوبو خصوصا خیبر پښتونخوا ولس او سیاسي حلقو کې پیدا کېدونکي شکونه د لرې کولو په ځای حقایق د پټولو پالیسي سې باندې عمل درآمد روان دي. ادارې وایي د رویې عمل کوم په مفاد کې نه ده. کله یو کوم په هیڅ د مهمه منصبې خلاف بهرني عناصرو سازشونو خلاف خبردار کېدل ضروری دي. نو وفاقي حکومت لپاره کار ده چې په خپل رویې یو نظر واچوي او د وړو صوبو د مفاداتو خیال دی وساتي. نو بیا په دې مهمه منصبه کې بهرني عناصرو د سازشونو نه محفوظ پاتې کېدې شي. درې اخري کلی کې هله ده چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د خطب د تسلې ور جواب د منصبه باندې او ترکه وفاقي وزیر ورکوي او د خیبر پښتونخوا اولس په ذهنونو کې پیدا دون کې شکونه لري کولو کې به د زړه نه کار نه اخلي. جنگ رسپان خپل د ری کلی کې په داسې موقع چې په ملکی سیاست کې د پاناما اسناد په اړه بحث روان دي د قومي سملې په غونډه کې سویس بانکونو کې د پاکستانیانو 2 خربونه زیات رقم د موجودګي ذکر په دې لحاظ څخه اهمیت ورده چې پاناما لیکس په شان په دې معاملې هم ډیر بحث شوه دي. خو وخت یې دوه سر دا معاملې هم شاته پاتې شوه ده. ادارې لیکي پاناما لیکس کې د کمی سرمایې ذکر شوه دي دغه قانوني یا غیر قانوني باندې بحث روان دي. خو سویس بانکونو کې اخودل شوی دولت په اړه عمومي تحقیق او تاثر داده چې دا غیر قانوني طریقو سره حاصله شوی پیسې ده. ادارې مخکلي کې پاکستان له دا معاملو چتول پکړ ده ځکه چې د معاشي بهاله په اهم مرحله کې دي. خټول کارونه د وسایلو د کموالي له وجې د غیر ملکی قرضو محتاج دي. ادارې وایي دا ډیره د بدقسمتۍ خبره ده چې ملکی سرمایه مشکوک انداز کې آفشورز کمپنیانو او سویس بانکونو ته منتقل کیږي او کوم د قرض بوج برداشت وي. دا وختول نړۍ کې غیر قانوني ذرایو سره په نورو ملکونو کې دولت منتقلې غوندې معاملو تحقیقات روان دي. پاکستان له هم سختې تحقیقات پکار دي. ادارې اخري کلی کې د پاناما لیکس معاملې خود تفتیش د عمل نتیریږي. خصوص بانکونو کې د جمع کړې شوې پیسو نه صرف کتنه بلکې د ملک ته واپس راوړل هم پکار ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
و
وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي که څه هم چین په سیمه او نړۍ کې د یو سیموار هیواد په توګه د اثر کارولو هڅه کوي، خو د مسعود اظهر په معامله کې دوه مخیزه پالیسي خپل کړې ده. بلخوا ډیموکراسي ناو وپانی په افغانستان کې د کډوالو بحران او په دې کې د امریکا رول ته کتنه کړې ده. د دواړو مقالو مهمې برخې له ګل آیاس اورو.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼې لیکي چین ادا کوي چې د اسلامي سخت دریزو پر ضد ګامونه پورته کوي او خپلو گاونډي هیوادونو سره ښې اړیکې درلودل غواړي، خو په ملګرو ملتونو کې یې دریز ښکاره نه دی. تیره میاشت په ملګرو ملتونو کې چین د هند د هغه ګام مخنیوی کړی و چې پکې د ملګرو ملتونو لخوا ګرځول شوي ترهګري ډلې مشر مسعود اظهر نوم د نړیوالو ترهګرو په فهرست کې شاملول وو. چین د هند درخواست په تکنیکی بنیادونو رد کړی و. ورځپاڼه لیکي چین په نړۍ کې د خپل اثر لپاره کار کوي او غواړي چې په جنوبي ایشیا کې پراخ رول ولري، خو د چین لخوا د ترهګرو چې ورته د ملګري هیواد پاکستان مرسته ترلاسه ده په سیمه کې د یو ذمهوار طاقت په توګه رول نشي لوبولی. ورځپاڼه لیکي د مسعود اظهر په معامله چین دوه مخیزه پالیسي خپله کړې ده. مسعود اظهر له دوو لسیزو راهیسې د ترهګریز پیښو تر شا دی. بلخوا ډیموکراسي نه وپاڼې د افغانستان کډوالو بحران په اړه لیکنه خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې د راتلونکي کال په جنوري میاشت کې د امریکا نوی ولسمشر راتلو سره په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو موجودګۍ 15 کاله پوره شي. دا د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږد جنگ دی. تیره اونۍ مقامي چارواکو ویلي وو چې د امریکایي ډرون برید کې 10 ملکیان وژل شوي دي. په مقالې کې د ملګرو ملتونو د شمیرو حواله ورکړل شوي چې په هغه هیواد کې د طالبانو او اسلامي دولت وسلوالې ډلې بریدونو کې د ملکیانو د مرګ جوبل شمیره له نورو وختونو پرتله زیاته شوې ده. ملګري ملتونو وایي چې په 2015 کال کې د 3.5 نه زیات ملکیان وژل شوي او 1400 نه زیات ژوبل شوي دي. په مقالې کې راغلي چې د 25 لک نه زیات افغانان په نورو هیوادونو کې د کډوالۍ ژوند کوي. په دې کې زیاتره اروپایي هیوادونو ته د تلو هڅې کوي. ډیموکراسي ناو لیکي چې د ترکیې او اروپایي ټولنې ترمنځ لانجمن پلان تر مخه د اروپایي ټولنې ته تللي نوي کډوال به ترکیې ته لیږدول کیږي. ډیموکراسي ناو په دې معامله کې د امریکایي رول په اړه پوښتنې راپورته کړي دي.
دا مشال ریډیو دا
د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په سرمشریزه کې چې په استنبول کې جوړ شوی و په اسلامي نړۍ کې د اختلافات په اړه خبرې وشوې. د کانفرنس ګډون کوونکو د ترګري د ملاتړ او د نورو هیوادو په چارو د لاسوهنې لامل د ایران غندنه وکړه. دویم د راز د حزب الله ډله په یو شمیر اسلامي هیوادونو کې د ترګرو فعالیتونو لامل وغندله. نور حال فرشته جلال زیرا کوي.
په استانبول کې د اسلامي هیوادو د همکارۍ سازمان د سرمشریزي ګډون کوونکو د غونډې په پای کې پرون یو ګډه اعلامیه خبر کړه چې په هغه کې ایران د بحرین، یمن، سوریه او سومالیه په ګډون د سیمې د هیوادونو په چارو کې د لاسوهنی او له تروریزم د ملاتړ لامل غندل شوې ده. د ایران ولسمشر حسن روحانی هم په استانبول کې سرمشریزي ته ورغلی وو، خو د دې انتقاد لامل یې د دې غونډې په ورستۍ ورځ کې ګډون نه درلود. خو ولسمشر روحانی بنن په انقره کې د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وګوري. د اسلامي هیوادو د همکارۍ سازمان په سرمشریزه کې چې د پنځشنبه او جمعه په ورځو تر سره سو د لشتلجه دیش اسلامي دولتونو مشرانو برخه درلوده. د سرمشریزي په ورستۍ ورځ په اعلامیه کې د حزب الله وسلواله ډله په سوریه، بحرین، کویت او یمن کې د تروریستي فعالیتونو او د هغو ډلو د ملاتړ لامل وغندل شو چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د غړو امنیت له تهدید سره مخامخ کړی دی. د عربي هیوادونو ټولنې عرب لیگ د مارچ په میاشت کې حزب الله د تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړ. تر دې وړاندې د خلیج هیوادونو دغه ډله د بشار الاسد د ملاتړ لامل د تروریستي ګروپونو په لیست کې شامل کړی و. په استانبول کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د سرمشریزي لپاره شدید امنیتي تدابیر نیول شوی وو او شاوخوا سیمه بنده شوی وه. د کوردی وسلوالو د فعالیت لامل او د اسلامي دولت یا داعش د حملو لامل په ترکیه کې امنیتي تدابیر ډیر شدید شوی دي. په استانبول کې د اسلامي هیوادو د همکارۍ سازمان سرمشریزه په وروستیو کلونو کې له ډیرو معتبرو غونډو ګڼل کیږي چې په دې ښار کې جوړه شوی وه. په دې سرمشریزه کې د اسلامي هیوادو یو شمېر معتبرو مشرانو لکه د اردن پاچا او د مصر ولسمشر ګډون نه درلود. په مصر کې د اسلام پالي ولسمشر محمد مرسي له واکل ریکیدو چې له انقرې سره یې نږدې روابط درلودل د انقرې او قاهرې روابط سره کړی دي. د عمان سره د ترکیه سیاسي روابط د سوریه د وضعیت په اړه د اختلاف لامل شنه دي.
دا مشال ریډیو دا
فرانس پریس خبری اژانس لیکي د تیر ځای تورز په یو امریکایي پوځي جرنیل وویل چې په افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد د امریکا لخوا په هوایي بمباري کې د تیزوالي له کبله د دغه ډلې ځالې کمې کړل شوې دي، خو دغه ډله د بیا راپورته کېدو جوګه ده. د رپورټ نورې برخې له اسرار عالم مومند اورو.
ایف پی خبری اجانس لیکي بریګیډیر جنرل چارلز کلیولین وایي د کال په لومړیو دریو میاشتو کې امریکایي پوځ په افغانستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي په هدف شاوخوا سل هوایي بریدونه ترسره کړي دي چې پکې د اویاو نه تر اتیا پورې بریدونو کې د داعش وسلوال په نښه شوي دي. امریکایي بریګیډیر جنرل وایي د دوی په عقیده د داعش زور کم کړل شوی دی. د ده په خبره په ننګرهار کې د داعش ډله ډیره کمزورې کړل شوې. داعش ډلا چې په شام او عراق کې یې ډېرې سیمې لاندې کړې دي، په دې لټه کې ده چې جنگ ځپلې افغانستان کې ځان ته مرکزونه پیدا کړي. د امریکایي پوځ د اندازې تر مخه دا مهال له زرو نه تر دریو زرو پورې داعش وسلوال په افغانستان کې شتون لري. د یاد امریکایي بریګیډیر جنرل په خبره په دې کې له افغان او پاکستان طالبانو جلا شوي ازبک سغدریزه او ځایي وسلوال شامل دي. د جنوري په میاشت کې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما انتظامیه د امریکایي ځواکونو لخوا د داعش وسلوالو پر ضد د عملیاتو په لړ کې نوي قوانین منظور کړل. مخکنیو قوانینو کې د پوځ د عملیاتو دایره محدوده وه او یوازې د افغان ولس د خوندیتوب لپاره به یې عملیات ترسره کول. بریګیډیر جنرل چارلز کلیولینډ وایي په تیر وختونو کې د داعش وسلوالې ډلې کارکردګۍ ته په کتو سره دوی ویلی شي چې دا ډله د بیا راپورته کېدو صلاحیت لري، نو په کار ده چې پر دې پرله پسې فشار وساتل شي. البته بریګیډیر جنرل وایي طالبان چې اوږدمهاله تاریخ لري یو غټ ځواک دی او په دې اونۍ کې یې د سپرلي عملیات هم اعلان کړي دي. د په خبره په هلمند کې طالبان بیا د راپورته کېدو په حال کې دي. پر دې سربېره لسلو څخه تر دریو سو پورې د القاعده وسلوال هم په افغانستان کې شتون لري، خو دا دواړه ډلې له داعش سره دښمني لري. بریګیډیر جنرل چارلز کلیولینډ وایي دوی دا میاشت په افغانستان کې د ترسره شوو هوایي بریدونو تحقیقات کوي. کابل وایي چې په دغو امریکایي بریدونو کې ولس وسلوال وژل شوي، خو ځایي چارواکي او عینی شاهدین بیا پر دې ټینګار کوي چې وژل شوي ولسی وګړي دي. امریکایي پوځي جنرال په یو بیان کې ویلي دي چې د اپریل په شپږمه امریکایي ځواکونو په پکتیکا ولایت کې د ترهګرۍ د مخنیوي په هدف دوه هوایي بریدونه ترسره کړل، خو د په خبره په دغو بریدونو کې د ولسی وګړو د وژل کېدو په اړه اوس مهال څه قسمه ثبوتونه نشته.
دا خو اسرار عالم مومند. خو بل خوا بیا په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قمندان وایي د ملا عمر تر مړینې وروسته د طالبانو په رهبرۍ کې کړکیچ له نورو ډلو لکه القاعده سره د هغوی د اړیکو نږدې کېدو ته لاره خلاصه کړې ده. جنرال جان نیکولسن ویلي د مسلې په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه پیچلې کړې ده. فرشته جلالسی نور حال راکوي.
په افغانستان کې د میشتو امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان وایي چې د ملا محمد عمر لمړینی او د هغه پر ځای د ملا اختر منصور لټاکل کېدو رئیسی د طالبانو او القاعده ترمنځ اړیکې پیاوړي شوې دي. د نیکولسن په باور د ملا محمد عمر ترمړینی وروسته د مشرتابه د ګټلو لپاره ملا منصور اړ شوی چې د القاعده ډلې او حقانی شبکې سره اړیکې نږدې کړي. جنرال جان نیکولسن رویټرز ته ویلي ملا عمر ظاهرا له القاعده سره ځان لري نیولی وو، خو ملا منصور داسې نه دي کړي. زه فکر کوم چې دلیل یې دا دی چې ملا منصور د طالبانو د مشرتابه لپاره د ملا محمد عمر په څیر مشروعیت نه لري. د نړیوالو ځواکونو قومندان په افغانستان کې د وضعیت په ارزونه لګیا دی. د القاعده په څیر تروریستي ډلو او طالبانو د اړیکو په اړه د جنرال نیکولسن نظر په افغانستان کې د عسکرو د شمیر د کمولو لپاره د امریکا پر پلان چې راتلونکی کال به یې عملي کوي اغیز کولای شي. د امریکا متحده ایالات غواړي چې تر 2018 میلادي کاله په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر 15,000 ته راټیټ کړي. د دې ترڅنګ ټاکل شوی چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او هغوی ته د مشورې ورکولو پروګرامونه چې د ناټو په مشرۍ ائتلاف یې رهبري کوي هم محدود شي. د رویټرز په حواله کچيري القاعده شبکه چې په 2001 میلادي کال کې په امریکا کې د سپتمبر د 11مې حملې وکړه، یو اربیا په افغانستان کې د فعالیت ازادي پیدا کوي، نه یوازې افغانستان بلکې لدې هیواد بهر هم امنیت ته ستر تهدید پېښولای شي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قومندان جنرال جان نیکلسن رویټرز ته ویلي اوس مهال د طالبانو او تروریستي ډلو ترمنځ همکاري ډیره واضح لیدل کیږي. زموږ اندیښنه دا ده چې کچیر طالبان بیا واکته ورسیږي نو د داسې ډلو سره د نږدې اړیکو له امله به یو ور بیا هغوی ته پناه ځایونه ورکړي. د امریکا یو شمیر سیاستوال او د افغانستان ځینې پوځي قومندانان له واشنگتن سره استدلال کوي چې په دې هیواد کې د خپل پوځي ماموریت د محدودولو پر پلان له سره غور وکړي. دوی اندیښنه لري چې د افغانستان امنیت ته د وسلوالو طالبانو له لوري تهدید د زیاتېدو په حال کې دی. خو د رویټرز په حواله عام خلک په افغانستان کې د دې ماموریت ته دوام سره علاقه نه لري، ځکه زیات کسان داسې ګڼي چې په افغانستان کې ستونزې په دې هیواد پورې محدود دي او نړیوالو ته تهدید نشي پېښولای. جنرال جان نیکلسن که څه هم د افغانستان د وضعیت په اړه خپل ارزیابي 50% بشپړې کړي، خو د رویټرز په حواله په دې اړه یې د معلوماتو له ورکولو ډډه کړې ده. د امریکا متحدو ایالاتو تر اوسه طالبان د تروریستانو په ډله کې نه دي شامل کړي. له دې امله امریکایي ځواکونه پر طالبانو د حملو لپاره محدود صلاحیت لري. خو جنرال نیکلسن ویلي موږ صلاحیت لرو چې د اړتیا په صورت کې یو ورخیز یا له خپل لوره عملیات وکړو، البته د پخوا په پرتله به یې شمیر کم وي.
د فرشتې جلال زی رپورټ مو اوریدې. اوس هم راځي د راشد خان په شخ کې یو سندره واورو. راشد خان په ژوند کې سندره اوریدله. د افغانستان د خوست اوسیدونکو له افغان حکومت څخه غواړي چې د یاد ولایت ته هوایي ډګر د چارو د ځنډ علتونه وڅېړي او شر تر شر ور باندې کار پیل کړي. دوی غواښ کوي چې چیري د یاد هوایي ډګر درېدلې کارونه پیل نشي او په یاد پروژه کې ستونزې د ول سره شریکي نشي په لارینو نو بلاس پوری کړي. نجیب الله خلیل تفصیل وړاندې کوي.
د خوست مدني فعالان قومي مخور او روڼاندي د افغان حکومت غواړي چې د هوایي ډګر د پروژې دریدلي کارونه بیرته پیل کړي. دوی ټینګار کوي که چیرې د خوست د هوایي ډګر کارونه پیل نشي نو د ارګ او ملي شورا د ودانیو په مخ کې به پر لاریونونو لاس پورې کړي. مدني فعالان او قومي مخورو یاد څرګندونې د جمعې په ورځ د رسنیو له خبریالانو او استازو سره په یوه خبري ناسته کې وکړي. د ځوانانو د جرګې مشر عبدالله باوري وایي د خوست ولس نه پوهېږي چې اصلا د هوایي ډګر د پروژې چارې ولې په ټپه درېدلي دي
او هره ستونزه چې موجوده وي له ولس سره دې شریک کړي. خو سوال نور په ودو نه غولېږي او موږ د هوایي ډګر د چارو په اړه ژر تر ژره د پیلې دوه غوښتونکو.
د خوست یو تن مدني فعال امیر بهیر وایي چې هوایي ډګر وارداتي برېښنا او ترانزیت د خوست د پرمختګ درې اساسي فاکتورونه دي او دا د ولس قانوني حق دی.
لوی او مهمه پروژه اوسنی وخت زموږ لپاره هوایي ډګر دی او ورپسې د برېښنا را لېږ د خوست او د دې ترڅنګ د ترانزیت رسمي کېدل دي. دا درې پروژې د خوست د اقتصاد د پرمختګ ودې او غوړېدا لپاره ډېر مهمه هواړي نه دي.
خوست د افغانستان له هغو استثنایي ولایتونو څخه دی چې د ځوانانو ډېره برخه په بهر په ځانګړي ډول عربي نړۍ کې کار او مزدوري کوي. قومي مشر موسی جان زدران وایي که چیرې د خوست د هوایي ډګر پروژې چارې تکمیل شي نو خوستیو مسافرو ته به تګ او راتګ آسانه شي.
مونږ ډېر ځوانان په عربي ممالکو کې کار او زیار کوي. دوی کولی شي په اسانه باندې تګ او راتګ وکړي. له دې امله مونږ جدي غوښتنه کوو چې زمونږ د هوایي ډګر چارې ژر تر ژره شروع شي.
د یادونه وړ ده لاس میاشتې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی خوست ته د خپل سفر پر مهال د خوستوالو یوې غونډې ته ویلي ول که چیرې د خوست والي ده ته د هوایي ډګر د پروژې د شفافیت تضمین ورکړي او د ولسمشر په وینا په منځ کې یې چټدي نه وي نو دی چمتو دی چې د هوایي ډګر د پروژې د کارونو د بیا پیلېدو په اړه هدایت ورکړي.
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
افغانان وایي چې د تیرې څه مودې راهیسې د تورخم په لاره پاکستان ته پر ورننوتو کې د یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي د پاکستان امنیتي ځواکونه یې د بغیر اسنادو نه پرېږدي او ځینې وخت د رش له وجې د اسنادو باوجود څو ساعته انتظار کوي او سخته تلاشي هم اخیستل کېږي. د دوی په وینا ناروغانې له ډېر تکلیفه په دې وخت کې تیرې شي. تفصیل به د فرهاد شینواري په رپورټ کې واورو.
د تیرو څو ورځو راهیسې د تورخم په لاره افغانانو سره د بغیر اسنادو پاکستان ته په راننوتو کې د امنیتي ځواکونو لخوا سختي شروع شوې ده. هره ورځ دواړو خواوو ته په زرګونه خلک جمع شي او د هغوی سفري اسناد کتل کیږي او تلاشي اخلي. چې چا سره قانوني اسناد وي هغه دغې پولې نه په یوه تنګه کوڅه کې راتیر شي، خو چې کوم خلک یې اسناد نه لري هغوی بیا د یو اوږد انتظار نه پس راپرېښودل شي. د ننګرهار ولایت سردار ولی چې په تورخم پوله پاکستان ته را داخل شوی مشال ریډیو ته وایي
او سختی دا زنانی دی خلق دی پاسپورتونه لري بیا مرته مشکلات دي. په پاسپورت باندې مخفل 3 غنټه تیر غلته ولاړم اوس اخر زراغلم فډیر زوره فوز زغم ځان را تیر غ
او یو بل افغان وګړي داوود وویل
د کابل نه راغلو بمران در سره سپیټال ته بیا یم تدل ته ډیره مشکل دي ترخم کې خدا رش دی کډونه ګوري پرګدینه تذګرا لري نه پرګدی کا کارت لري نه پرګدی جنجول جوړوي.
او عرفان چې د تخار یې وکورنه سره د همکارۍ لپاره په خبر روان وو وای ویل چې دغه کورنۍ د ډیر تکلیف سره مخ شو او یو مېرمن پکې بیهوش هم شو.
اغلی دا بیماران دی ډیر لری ولایت خرغلی تخرته دی پاره دی پاکستان کې خپل دوی وو کې دوی ډیر مشکلات سره مخ شو تک ډیر بیروبار دی نشي کولای پاسانه باندې سر دی خو راوړي.
د تورخم پولیټیکل تحصیلدار او پاسپورت افیسر شکیل مرزی سره مو په دې لړکی خبر وشوې نو دوی وویل چې موږ به هڅه کوو چې ناروغ افغانانو سره نرمي وکړو او کوم کسانی پاسپورت پی او آر کارت راهداری او تذکره لري نو هغه کولای شي چې پاکستان ته را داخل شي. خود اپریل 1.5 منټه نه با یوازې هغه افغانان را داخلي دي شي چې په پاسپورت یې د پاکستان ویزا لګیدلی وي. دوی زیاته کړه چې په دې لړکی د پاکستانی او افغان سرحدي چارواکو ترمنځ خبرې اترې روانې دي او موږ هڅه کوو چې په تورخم غیر قانوني تګ راته کنټرول کړو او دغه ګامو د امنیت په خاطر پورته کړای دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د امریکا او جنوبی کوریا چارواکي وايي شمالي کوریا د یو نوي توغندي آزموینه کړې ده. خو د دې چارواکو په وینا داسې ښکاري چې د شمالي کوریا د هڅه بریالۍ نه وه. د مشالډو د خبر مرکزی څانګې په دې اړه یو رپورټ خپور کړی چې بوروال کاکړې لنډې سوړندې کوي.
د دې ریپورت په فایل کې د امریکایي او جنوبي کوریایي چارواکو له خولې ویل شوی چې شمالي کوریا د یو نوي توغندي ازمویلو هڅه کړې کوم چې شایي ناکام وي. ریپورت لیکي چې شمالي کوریا دا هڅه د اپریل پر 15 نیټه له ځای وخت سره سم سهار شاوخوا 15 بجې کړې او هدف یې شایي دا وي چې د دې هیواد د بنسټي شیدونکو ولسمشر د زوکړې ورځ ولمانځي. د امریکا د دفاع وزارت یو ویاند ویلي چې دوی یو داسې هڅه لیدلې او څارلې ده کومه چې د شمالي کوریا لخوا د یو توغندي ازمویل څرګندوي. تر دې یوه ورځ وړاندې د جنوبي کوریا خبری رسنیو خبر ورکړ چې شمالي کوریا دې ته تیاری کوي چې د یو منځني واټن ویشتونکي بیلستیک توغندي ازموینه وکړي. د جنوبي کوریا د یونهیپ په نامه خبری اژانس بیا ویلي چې د توغندی تر 3000 کیلومتر لري هدف ویشتلی سي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند ویلي چې دې توغندي شمالي امریکا ته هیڅ خطر نه دی پیښ کړی. د چین رسمي خبری اژانس ژینوا لیکي چې که څه هم د شمالي کوریا د توغندي د ازموینه بریالۍ نه ښکاري خو دا د دې هیواد د پوځي قوت یو تازه بیلګه ده. د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه لیکي چې په دې وروستیو کې شمالي کوریا د وسلو داسې ازموینې کړې دي د کوم له کبله چې ملګرو ملتونو ورباندې نوي بندیزونه لګولي دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې دوی پر حالاتو له نږدې نظر ساتي. دې چارواکي ویلي چې دوی یو ځل بیا پر شمالي کوریا غږ کوي چې نړیوالو قوانینو ته ژمنتیا وښيي او په سیمه کې له تاوتریخوالي زیاتولو ډډه وکړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ری او اوس هم د مشال ریډیو خبری برخه پای ته ورسېدله او خبرونه پای ته رسو. د نویم توری په ژغ باندې پای ته رسو. په بل غړي کې به له تاسو سره یو.
شډل پډل ګرځو هیڅ ډول او سنگار نه کو. شډل پډل ګرځو هیڅ ډول او سنگار نه کو. د غرونو خلک یو کارونه د بازار نه کو. شډل پډل ګرځو هیڅ ډول او سنگار نه کو. شډل پډل ګرځو هیڅ ډول او سنگار نه کو. چراغ کی تل سی زدا د تاوان کار نہ کو. شڈل پڈل گرزو ہس ڈول لو سنگار نہ کو. چراغ کی تل سی زدا د تاوان کار نہ کو. شڈل پڈل گرزو ہس ڈول لو سنگار نہ کو. شڈل پڈل گرزو ہس ڈول لو سنگار. پنی مورستری نارا گرزو ناچ رکشو پکی. پکی اشنا منشت زکاش پا پخار نکو. شڈل پڈل گرزو ہس ڈولو سنگار نکو. پکی اشنا منشت زکاش پا پخار نکو. شډل پډل ګرځو هیڅ ډول لو سنگار نه کو شډل پډل ګرځو هیڅ ډول لو سنگار نه کو زلفی دی چلاس پر وہو خندرا کوی زلف خو زلفی دی چلاس پر وہو خندرا کوی پپرات پڑی ہم گمان د جوندی مار نہ کو شڈل پڈل گرزو ہچ ڈول لو سنگار نہ کو پپرات پڑی ہم گمان د جوندی مار نہ کو شڈل پڈل گرزو ہچ ڈول لو سنگار